ماستيك سوي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دا وروډونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیاله تخمینه جنجوان نن کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په شمیر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو 12 زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونې روغتون ته لېږدول شوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغه 12 نور ملګري وژل شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل شو. د هندرند اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې 12 مشکوک وسلوال، 3 هندي عسکر او 4 ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړلي دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ شوی دی. د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی او کورنۍ پاکستان ته د احساساتو ډک څلور ورځني سفر څخه وروسته نن د برېټانیا پر لور وخوځېدل. ملاله یوسفزی تیره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چادر سي د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافی همت یو ور بیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د جیونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرفانی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکه نوي پرېسوي په سیمه کې سول نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دی وروسته د پولیسو لوخانی ولشي بتریاک د سوزولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پورس خبريالان ته ویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کول شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقه لمخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستي چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځنی اخلي موګي ور باندې خرڅو.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1999 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې په تیره یوونه کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 15 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 15 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 386 ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوي نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخ رود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دیاله زموږ همکار مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزه ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا محل په نړۍ کې اواز جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلای.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کې دوه ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، توریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ لمخې مبارزه وشي. لبل پلوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د ننه هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولی او د نړیوالو او سیمایزو میکانیزمونو نه عملی کېدل د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشي موادو کې کار ځینې اخیستل کېږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پیښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشې موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل ترسره کوم نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګیږي.
اما په هوای بیلابیل لاری او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپل ټولو پروګرامونو کې له نشي موادو سره مبارزه او عامه پوهاوی ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولای شي چې په مسجدونو کې، معلم کولای شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول و هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې د ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد د اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې موادو اخته کېږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه څه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې پا په اسانی سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولی.
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري، جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبو ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وي، الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصيلي خبر او کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه په هاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره پل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبو کې، د نشیتو کو په ازرارو باندې هم جانبه خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چې دی داغي تورزو هم وینو، هم ور سره او نیکی توصیه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر، مشکل
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګراندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه م پوهاوی د وقایع حیثیت لري. موږ یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، کاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز ته نه کوچې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود. بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز تر نک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوی یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپل موتاد پکې سهیم وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوی لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوی ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چې هغه عارضي تداوی ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوی کېږي بیا ریلپسیږي، دوه دفعې تداوی کېږي، هغه ته نور دغه تداوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیر علمی بیزن لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د مواد مخدر کې توپ یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو پی واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مرګي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او رس کې پنځه ځلې شپږ ځلې، ام خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تداوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکاري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي، دوی ته دغه عارضي تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویسترو مرحلې نه شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهاد کی، مثلا روان درمانی د فامیل درمانی، د انفرادي مشوره دی، د ګروپي مشوره دی، د فاميلي مشوره دی.
په دې طریقو کې کومه یو اغیزمنه او بریالي ده؟
دوه عمده طریقې چې دی یو ارزی تدوی ده یو ایوازی تدوی ده کچیر ارزی تدوی ده ضرورت لري ارزی ده معرفي کو کچیر ایوازی ده ضرورت لري ایوازی ده معرفي کو کله چې پوش دغه موتات ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي موتات ارزیابي کو د دې مور پلار په دسترخوان کې لوشو یا بیرون لوشو ده فامیل روشن فکر فامیل کې لوشو یا موتات فامیل کې لوشو ده د کوم نو مواد وي هغه مواد چې استفاده کړي په کوم طریقې استفاده کړي څومره استفاده کړي د کریټیریا د اریو چې پوره کړه هغه ته د ویته شفتو او رجعت ورته ورکړي
ښه ځینې موتادین له درملنې وروسته بیا نه شو ته مخه کوي د دې علتونه څه دي
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده کله چې نفر ته دی شو بیا هغه خطر سه هو کې د ګرځي متدینو په منځ کې د ګرځي ا کانسلنګ یا مشورې ته وخت نه نیسی مرکز ته نیسی بنا لکه مورقه غونده ایتیاد هم یو بیا هغه شته کې دلو مریضی ده
متد او کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسی
اول د خپل متد یو مریض باندې دا قبول کی فرض مثال یو بل زمونږ د فامیل اوسو مریضی پیسې به مصرفو کنه چې د روغ شي احتیاط مریض دوی باندې هم اندازه حق لري مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولای شي فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې د موتات فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت لري او هم علم لري دواړه یو شی چې مهم دی اعتماد ده نو یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي سترګې کې صابون لر شي کوټه کې نشي چې اسکی پلار دې بیرون ناراضي بچی چیرته تللی وي د سترګې دې څنګه سری چې ولکه چې بیا دې نه یې اسکلی نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي فامیل یې ورته پیغور ورکوي دا هماغه د منفي انعکاسات دي د بیرته اغوشته کېږي د تحصیل زمینه ورته مساعد کړي د کار زمینه ورته مساعد کړي اقتصادي مشکل لري هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي هغه کوم د درملنې پروسې چې دي هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده دا باید مستحکم وساتي
ډاکټر صاحب ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کې چې باید معتاد وینه ټوله بدله شي آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري دا چې د 3 لیتره او بس انسان شاک ته ځي دا چې 15 لیتره او بس قلب دلی کوم مړ کیږي په ټوله دنیا کې د څه تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی کده سی وای یو نفر د وینې سرطان ده وینه کېږي ورته بل شي دا مریض رواني تړي کچره جوړ شي هغه یې زما خو مینه تبدل شو نه زه درو شو نه او په ډیر لک دا وسره بیا موات وي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي د روزګان ولایت یو متا چې نوم نه یادوي خپل نشاله چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروینز کوي د یو وای زکه په نشو وخت تاسو چې د نشیانو سره ناشته ولاړه درلوده دا چې نشیله د څخه ساخسي او له څومره مالی زیانونو سره مخ شوی په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت خپل کیسه کړی ده
زه په دې نشاله واره ما چرس کولې برادر چې وای چې اوس یاد او له نو متالي وای په خوې بد اغوس نه دی داد زموږ د هغه خلکو سره ناشته ولاړې و مطلب هغه په دغه کار لګیا و هغه لمر زم چکا چکا سو کا سو کا ورور دغه دې شدان مو دغه ځای ته راورسه ولې نن مونږ د دې مرزان په خپل لاس په خپل دغه مزان خراب کید ار چاته ومات په چې به ته خبر نه غلا و بل چا کړي په کورو کلی کې مطلب سار شه او یو د دې ډیری پیش سوي چې مقصد باور دی وسه کز ما یلم په هغه و مونږ خلګو به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته چې دا بل چا کړي بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بولل شکر دی کور لرم بچان لرم ملک لرم جوړوره دوه نیمځکه می خرڅ کړی دا چې دا وشت زوار ولم چې په دغه کار اخته سوی ان چې ته وای چې د مرګ د ژوند نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخ کې درلود لا خو متلی دی چې تلی دی معنا نو را دی خاطر چې معنا د خپل بچان ورشي ما ښه دی چې وای ولم ته خپل راتوای چې یار ورور سره ته د ژوند لایقات مور نه مور نو مژم په یو مطلب منګر وس وبو اخیستی بل پتوان من نه ده چې ځان ته کې خپلنه خو از ون خو نور یو رقم ژوند وس مې ژوند ون نه دی وس ما شي لای ون دې خبرې مې په میاش په دغه کلی کې درا سره ولا اتصال او زم نه کور سره سره وزم ما شان په پټ مرده من کور خو یې شو نه دی خدای دې مسلمان دې ژوند وس چې کوم لکه پر مشت تیری
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلنې شکریې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړ شي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړ شې نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیلات شناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه ما ذکر ته زندگی نو بی خین راتلم.
خیر دی خور کی اوس خو دی زحمت ایستلای وای میدان تم راغلی لگ نورم صبر وکا. خیر دی
اوس چې وایم کول می می غټی غټی پریشوی پناس کې می ګړه هاری دی تشناب ته زما
تلیوانی شوی که څنګه تشناب ته څنګه ځي
نو څنګه وکم خلق په ځان وخندوه.
خلق په ولې در باندې خاندي یوازې خو ته نه یې ته ورته وګوره شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي زه وایم عمل مې کېږي که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې پمپر دې ولې ونه تړه.
نو زه څه خبرم چې پرواز به ځنډېږي ما او تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه شاوخوا پولیس ګرځي شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه تشناب ته زما
که تشناب ته ولاړه شي ټولې خواري به مو اوبه یوسي اوس خو لا ښه دی د پولیسو د تلاشۍ هم را تېر شوي یو.
حالا شکریه به مینیسا اولی کما سر میرا بندی کرزی
نلویگی نلویگی دادی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسده شو.
بس سم تغم مکو زم دوستسی امبولانس راولم.
اوه د دې جنې په نس کې خو د هیروین غوټی دي.
څنګه غوټی دي؟
قاچاق کوونکی هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا د خلیل لارې تیروي. کله چې په تشناب کې لاندې خواسه خووتل بیرته له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاق کول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ها ډاکټر صاحب دا دی واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
و زه خپله یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
ښه انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیس راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
اغه انجلی د هوای میدان له پولیسو سره ده، ویل مون تحقیق زنه کو.
د ناروغ انجلی سی وضعیت څنګه ده؟
د انجلی وضعیت ډیر خراب ده، خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس دردم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده، صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای